ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دن کو دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دین اند شروع راز دے کال 2013 اکتوبر دا میاشت تے چلی رشتہ منیٹا دا دا وقت پاکستان کے دساری اتنیمی افغانستان کے ات او واشنگٹن کے دنہ ہے ورز دشپی یو ولس نیم بجی دی پدی نیم ساتھ خبر ایک پر ہونا کے دا تزا شپا کو منہر کلیا وایا منن دے کو مهم خبرن اول سر ٹکی سعودی عرب پاکستان تا 3 ارب ڈالر قرض پر ور کول رضا شوی ور تا بعد 3 ارب ڈالر تیل ور کی چر دغه پیسو واپسی با د یو کال په نیټه وی د کومې سره چې د پاکستان د قرضو قسطواره واپسی کې مشکل آسان کېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوی تازه خبرې مثبت ګام بللې. بلخوا امریکا او د دوی شپږ خلیجي ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره مرسته کوونکو 9 کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژندلو کړي چې د صحافي جمال کاشوغجي په وجنه کې یې لاس لره او د هغوی د امریکا ویزې ختم کړې شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. سعودی عرب پاکستان ته 3 ارب ڈالر قرض په ورکولو رضا شوی او ورته به د 3 ارب ڈالر تیل ورکوي چې دغه د پیسو واپسی به د یو کال په نیټه وي. د کومې سره چې د پاکستان د قرضو قسطواره واپسی کې مشکل آسان کېدای شي. د پاکستان حکومت د دغه تفصیل د وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې د سعودی عرب د چارواکو سره د ناستې وروسته خبر ک. خپل دغه سفر کې پاکستانی وزیر اعظم د سرمایه‌کاری نړیواله غونډه کې هم ګډون وکړ. د کومې نه چې اکثره نړیواله مشرانو بایکاټ په استنبول کې د جمال کاشوغجي د سعودی عرب په سلګری کې په وجنه باندې کړی وو. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی چې دا پیښې چې دا پیسې به پاکستان ته د 3 کالو لپاره په قرض ورکاو شي او د دې بیا کتنه به هم کیږي. بیانیه زیاتوي چې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د دواړخیزه اقتصادي پرمختیا او مالی همکاري باندې هم خبرې ترې کړې دي. وزیر اعظم وویل چې دوی د IMF سره د قرضې په اخستو باندې هم خبرې کړې او د مشکل وخت نه د وتلو لپاره ورته دغه قرضه هم پکار ده. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اسد عمر اندازه لګولې وه چې ملته دې وخت 2 ارب ڈالر ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوی تازه خبرې مثبت ګام بللې. وزیر اعظم ویلي چې امید لري دغه خبرې به په افغانستان کې په امن تمام شي او په سیمه کې اقتصاد او سوکالۍ ته به لار هواره کړي. وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاری نړیوالې غونډې ته وینا کې د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د روانې میاشتې په پایله کې لیدو کتو ته په اشاره دغه خبره وکړه. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د استازو سره هم لیدو کاته کړي وو. د زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان ثبات سره تړلی دی. وزیر اعظم تور ولګاوه چې پاکستان کې ډېر کم ترخګر وجود لري کوم چې د افغانستان افغانستان نه ورزی. د زیاته کړه که افغانستان کې د طالبانو سره خبرې ترې کامیابیږي نو خپله پاکستان ته مرکزی آسیا ته د کاروبار لپاره لار د افغانستان څخه تیریدای شي. یاد دوی چې امریکا او افغانستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د روانې ترخګرۍ په شا د پاکستان لاس دی او ترخګر د پاکستان په خاوره پناه ځای لري خو پاکستان دغه تورونه هر وارد کړي دي. امریکا او د دوی شپږ خلیجي ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره مرسته کوونکو 9 کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی دی. د ترخګرو مالی مرسته کوونکو په هدف کوونکو ادارې ویلي چې په دغه نومونو کې 2 د ایران انقلابي پوځ غړي هم دي کوم چې د سیمې په ناارامۍ کې ککړ دي. د دې سره په ایران د امریکا لخوا فشار کې نور هم اضافه شوی. د امریکا د خزانه وزیر سټیو ام نوچن ویلی چې طالبانو ته تربیه مالی مرستې او وسله ورکول د تهران په سیمه کې د نقلارۍ او د ترخګرۍ د ملاتړ یو بل مثال دی. په دغه فهرست کې ځینې نور هغه کسان شامل دي چې د ایران څخه د وسلې او مالی مرستو طالبانو ته د رسولو په کار مامور وو. د امریکا خزانه وزارت وایي که د دغه کسانو په امریکا کې کومې اساسي یا د بانکونو اکاونټونه وي هغه به منجمد کاوه شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژندلو کړي چې د صحافي جمال کاشوغجي په وجنه کې یې لاس لاره او د هغوی د امریکا ویزې ختم کړې شوې. خارجه وزیر ویلي دي چې دا ګامونه به په دغه پیښه کې د امریکا لخوا اخیری ګامونه نه وي او امریکا به ګوري چې څنګه نور معلومات ترلاسه کیږي نو نور به هم ذمه واره کسانو خلاف ګامونه اخلي. د زیاته کړه امریکا به هیڅکله هم د جمال خاشقجي شان بیرحمه وجنه و نه زغمی چې د صحافي غږ په تشدد خاموشه کول کیږي. د اکتوبر په دویمه نیټه د جمال خاشقجي د وجنې ورستو دا په لومړی وار د امریکا لخوا کوم عملی ګام پورته کړی شوی دی. د امریکا خارجه وزیر دا ونه ویل چې د چا او څنګه به دغه ویزه ختموي. سعودي عرب د خالی په ورځ اعلان کړی و چې د دغه پیښې په تړاو یې 18 کسان نیولي او د استخباراتو ځینې اعلی چارواکي یې د خپلو څوکو څخه لر کړی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنیخ پنې غوا واشنگټن ډی سي نه غواګي د اخیری نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو راپور پلوتا. لومړی راپور پلوتا، سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالر قرض په ورکول رضا شوی او ورته په د درې ارب ډالر تیل ورکوي چې دغه د پیسو واپسی به د یو کال په نیټه وي. د کومې سره چې د پاکستان د قرضو قسطواره واپسی کې مشکل آسان کېدای شي. په دغه د وصف امریکا راپور زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک د اقتصادي کړکیچ نه درا وستلو لپاره دوی ته قرض پکار دی.
And also we are talking to friendly governments.
موږ د دې مشکل حالاتو نه د وټلو لپاره د قرض اغستلو په حق لا د IMF او د ملګرو حکومتونو دواړو سره خبرې کوو. عمران خان دا خبره په ریاض کې کړې ده. په ملک کې د سرمایه‌کاری سیوا کولو لپاره دا وخت په ریاض کې سعودي عربستان د سرمایه‌کاری نړیواله غونډه را بللې ده. عمران خان وړاندې په یو غونډه کې ویلي وو چې دا وخت پاکستان سره دومره پیسې نشته چې د وړاندې نه اخستل شوي د قرضونو قسطونه ورکړي. د حکومت لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې سعودي عربستان به پاکستان ته د یو کال په نیټه تر د 3 بلین ډالر پورې تیل ورکوي. دویمه دا چې ریاض به د اسلام آباد فارن ریزرو یا د خارجي کرنسي خزانه سیوا کولو لپاره 3 بلین ډالر دوی سره اکدي او د دې مالی مرستو سره سره به په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په یو شمیر منصوبو کې هم پیسې لګوي. د سعودي عربستان د سفر وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د IMF د مشر سره هم لیدلی او ویل کیږي د نړیوال مالی پند ډله به ډیر زر د پاکستان سفر کوي. خو د IMF نه پیسې اخستلو کې لومړی ستونزه هغه وخت مخې ته راغله چې د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان ته خبرداري ورکړو چې کله اسلام آباد د IMF نه قرض اخلي نو امریکا به یې کلک سارنه کوي چې چرته دا پیسې د چین د سرمایه‌کارو جیبونو ته ورنشي. یورپي سړونکو او مطبوعات اندېښنې څرګندوي چې چین پاکستان د قرضونو په جال کې راګیروي. دوی د ملیشیا او سریلانکا مثال ورکوي. ملیشیا د چین سره ځنې منسوبې د خپل ملک لپاره زیانی بللې او دا یې ختمی کړي دي. سریلانکا د چین په قرض خپل یو بندر جوړ کړو خو چې بیا یې پیسې نشوي ورکولې نو چین ترې دغه بندر د 99 کالو پورې په خپل انتظام کې واخستو. پاکستان او چین دواړو دا اندېښنې رد کړي او دواړه وایي چې د پاکستان اخستل شوي قرضونو کې د چین برخه ډیره کمه ده. د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې IMF غواړي چې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ شوي د لوزنامې معلومات دې ورسره شریک کړل شي. د سیډونکو په نظر پاکستان او چین داسې نه غواړي. د جنوبي ایشیا د چارو سیډونکو مایکل کوګلمن د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د مالی مرستې په حق لا خپل یو ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د نظر ک ورته وکتل شي نو د ضرورت په دې وخت کې ډیره غټه کامیابی ده او ډیر کم ملکونه دي چې دوی ته پیسې ورکول غواړي. دا به تر صحده د پاکستان مالی کړکیچ راکم کی. د وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکي چې دا لا چاته پته نشته چې په بدل کې به پاکستان سعودي عرب ته سور کوي. اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسر میراج الحق وای د په خیال سعودي عرب به اقتصادي شرطونه نوي اخوډلې خو کېدل شي سیاسي مرسته یې غوښتي وي.
بحران چې دی په مډل ایسټ کې هلته چې کوم اړی ګړی دی عرب کې دننه هغوی کوشش کولی شي دی څو شرطونه داسې چې دی هغه باندې دننه دی هغوی پرته پاکستان مدد کول غواړي نو هغوی د پاکستان ته دغه مالی مرسته.
وزیر اعظم عمران خان زیاتوي چې د قرض اخستلو سره سره دوی هڅه کوي چې خارجي ملکونو کې میشته د پاکستان وګړي خپل هیواد ته زیاتې پیسې وربولېږي او بلدا چې د ملک برآمدات هم سیوا کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې حسین زید لیکي چې دا وخت یو خو د پاکستان برآمدات کم دي نو بلخوا دا ستونزه هم ده چې برآمدات یې هغه سیزونه دي کوم چې ډیره کمه پیسې ترلاسه کولی شي. دی لیکي چې غټه سرمایه ګټونکو کاروبارونو لپاره د مشینری او د زیات برآمداتو ضرورت وي او دا پاکستان د پیسو د نشتوالي له وجې نشي کولی. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسر زلاکت خان وای د برآمداتو سیوا کولو لپاره به پاکستان ته د نړۍ او په خاص توګه د ګاونډي ملکونو سره تعلقات او کاروبار ښه کول وي.
هر هغه چې غواړي چې زما په ملک کې سرمایه کاری وشي، دا په کار دي چې د خپل همسایه ممالک سي دي هغوی سره د هغې تعلق ښه وي، خو چونکې دواړو ملکونو سره زموږ سیاسي تعلقات چې دي نو هغه ښه نه دي، نو دې دپاره زموږ تجارتي یا زموږ اقتصادي تعلقات چې دي نو هم افغانستان سره په خرابېدو یا په کمېدو راغلي دي او دغسې انډیا سره هم.
د جنوبي ایشیا د چارو څېړونکي تمه څرګندوي چې د سعودي عربستان مالی مرسته که څه هم دومره ستونزه نشي راکمولی، خو د آی ایم ایف سره د مذاکراتو لپاره یې د پاکستان حیثیت لوړ کړو.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوی تازه خبرې مثبته ګام بللې. بلخوا امریکا او د دوی شپږ خلیجی ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره مرسته کوونکو نه کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی دی. په دې حق باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو د وصف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
په نږدې کې د طالبانو سره د امریکا په مشرۍ کې د جوړجاړي خبرو اترو پیل کولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې دغه خبرې کې دی شي په افغانستان کې د امن سبب جوړ شي او ورسره بعد د سیمې د اقتصادي رابطو او خوشحالۍ لپاره لارې جوړ شي. د خبرو نوموړي وزیر اعظم په سعودي کې د یو کانفرنس په محل کړي او اشاره یې د افغانستان د جوړجاړي لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې طالبانو سیاسی جوړجاړي کوونکو سره ملاقات توا. هغلی خان په دغه موقع یادګرنه وکړه چې په گاونډي هیواد کې امن په پاکستان کې ثبات لپاره ډیر زیات مهم دی. هغه ویل چې د نوموړي په هیواد کې په وړه کچا د ترهګرې پیښې د افغانستان ناراضي. نوموړي خان ویلي چې دغه وجه ده چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د امن لپاره خبرو اترو نه هیله مند دي چې په افغانستان کې امن راتلو سره به نه یوازې د پاکستان دننه ترهګري ختم شي، ولی بیا به دوی ته د افغانستان د لارې مرکزی ایشیا ته د تجارت کولو لارې هم وي. هغلی خان یادګیرنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د نوموړي هیواد لخوا ملګرتیا سره وسلوال د پاکستان دننه ځوابي بریدونه کوي چې پکې په زرګونو خلک وجلی شوي او د تیرې یوې لسیزې نه زیات وخت راهسې د هیواد اقتصاد ته د سل بلیون ډالرو څخه زیات اقتصادي زیان رسیدلی. نوموړي په دغه موقع د خپل امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو مننه وکړه چې د پاکستان دننه په ترهګرۍ قابو موندلې. هغه ویل که څه هم د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښې تر ډیره حده راکمې کړې شوې دي، خو دوی اوس هم د افغانستان نه د راتلونکي ترهګرو او ترهګرۍ مسلې سره مخ دي. پاکستان د افغانستان د جګړې د حل مرسته کوي ځکه چې اسلام آباد دریز لري چې په افغانستان کې د حکومت د ولکې څخه بهر سیمو کې داعش ته د خپلو مرکزونو جوړولو مخه په لاس ورځي، کم چې بیا د پولې دواړو خواو د ترهګرا بریدونو سبب جوړیږي. په خپل برخه کې امریکا او افغان چارواکي تور لګوي چې طالب یاغیان د پاکستان دننه زال لري، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او ورته بې بنیاده تورونه وایي. د ټرمپ انتظامیه د جولای د میاشتې په اخر کې په قطر کې د طالبانو چارواکو سره په اول ځل ملاقات کړو. د کمې وروسته چې بیا طالبانو غوښتنه کړې وه چې یوازې د امریکا سره مخ په مخ کولی شي چې خبرې ورسره وکړي، نه چې د افغانستان ګوډاګي حکومت سره. د اکتوبر په 12مه قطر کې د طالبانو سیاسي چارواکو سره ملاقات په اړه یقین کیږي چې دا د تیر ملاقات بل برخه وه. زلمی خلیلزاد سره د روستي ملاقات وروسته طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دواړو خواو د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د خارجي عسکرو د وباسلو یا وتلو او د افغانستان د جګړې پر امن حل لټولو باندې نظرونه شریک کړي. خو د تیر زیارت پر وس په کندهار کې د ځایی او امریکایي سترو چارواکو په یوې غونډه باندې برید دغه د امن لپاره هڅو ته یو رقم په ښکاره زیان رسولې. د دې سره سم د امریکا د خزانه وزارت دوه پاکستانیان او سلور افغانان د طالبانو سره د تړون او په ځانمرګي حملو کې د لاس لرلو پر سر نړیوال ترهاګر وټاکل او اقتصادي پابندۍ یې پرې ولګولې. رائټرز خبری ادارہ د امریکا د خزانه وزارت د بیان په حواله وایي چې وزارت د ایران د انقلابی دستو یا ځواکونو د المقدس دستې سره تړلی په دوا ایرانیانو یې هم اقتصادي بندیزونه لګولي. د امریکې د دغه ګام په نتیجه کې بعد د امریکې د واکدارې د لاندې سیمو کې به بندیزونه سره مخ کړي شوی کسانو اساسي منجمد وي. رائټرز د امریکا د خزانه وزارت لکول وایي د طالبانو ملاتړي په ځانمرګي حملو انورو فعالیتونو کې ککړ دی او ایرانیان ورسره د پیسو امرسته کوله. د خزانه وزارت ویلی چې ایران طالبانو ته پوځي تربیه ورکوي، وسله او د پیسو امداد ورسره کوي او دا په ډاګه کوي چې تهران په جار د ترهګرۍ ملاتړ او د سیمې په چارو کې مداخلت کوي. د طالبانو پر ضد پابندۍ یا بندیزونه په داسې حال کې لګولې شوي چې په نږدې ورځو کې وسلوالو په افغانستان کې یو شمېر حملې کړې دي. تیره هفته په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت په اړه یوې غونډې وروسته یو حمله کوونکی په ډزو د ولایت د پولیسو مشر عبدالرازق او د ولایت استخباراتو مشر وجلی وو. په حمله کې دوه امریکایان هم زخمیان شوي وو. طالبانو د کندهار د حملې ذمہواری منلې ده.
السلام علیکم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په یو تازه ګڼه کې پاکستان کې د پانسای د سزا د ختمولو په موضوع پاکستان کې د بشري حقوقو د چیرمن د مهدی حسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان لس کال وړاندې په کال 2008 کې د پانسای د سزا د ځنډولو فیصله کړې وه، خو د ترهګرۍ د ورځ په زیاتی د خطرې په نوم پانسیانې بیا شروع کړې شوې دي او د تیرو څلورو کالو راسې پاکستان په دنیا کې د پانسیانو ورکولو په ملکونو کې په اول نمبر دی. مضمون زیاتی چې نن ورځ د پاکستان د جیلونو په پانسی گاټونو کې کل 4,500 د پانسی سزاوار د پانسی د کوی په غاړه ولاړ دي. د کال 2014 د دسمبر نه تر اوسه پورې 1500 کسان پانسی کړی شوي دي. د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر ورځ یو تن ته پانسی ورکول کیږي. د پانسی د سزاګانو په معامله کې چې د پاکستان په حق لکم اعداد و شمار په دنیا کې خور شوی دی، دا یقینا چې ډیر شرمناک دی، ځکه چې د دنیا ټول ملکونه د پانسی د سزا د ختمولو په لوري روان دي، خو پاکستان کې د پانسی د ختمېدو په ځای دا نورې توندې کړې شوې دي. پاکستان کې د هغو جرایمو شمیر ورځ په زیاتی دی د کومو په سر چې د پانسی سزا اورول کیږي، او ورسره لوی غم د پاکستان د عدلیه خندنې او ناقص نظام دی چې له سبب پانسیانی په لوی شمیر کې جاری دی. د خلکو عام طور سره دا خیال دی چې پانسیانی و سنگین جرمونه ختم کی، خو په دې موضوع د جورو مطالعو نه پس دا سوچ غلط ثابت شوی دی. پاکستان کې د واکدارانو او د پانسی د سزا د مرستیالانو وینا ده چې د پانسی سزا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده، خو دا وخت چې د پانسی د سزا په انتظار کې څومره کسان هم پانسی ګاټونو کې پراته دي، دوی ته دا سزا د ترهګرۍ په سر نه ده ورکړی شوی. ډان اخبار خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت بې شکه چې د دنیا په شپږو 500 ملکونو کې د پانسی سزا شته دی، خو په کال 2019 کې چې په ټوله دنیا کې څومره پانسیانې ورکړې شوې دي، د دې ټولو 70% پاکستان، عراق، ایران او سعودي عرب کې ورکړې شوې دي. د پاکستان په بابله یو د افسوس خبره دا هم ده چې دلته ماشومانو او لیوانو ته هم پانسیانې ورکول کیږي. ماشومانو یا نابالغو ته د پانسی نه ورکولو قانون موجود دی، خو عمل پرې نه کیږي، او د لیوانو او د عملیانو لپاره داسې قانون نشته، او د دې د پاسه زیاته دا دی چې په عامو خلکو فوزی عدالتونو کې مقدمه چلولې شي، او کم خلک چې د نامتو وکیلانو نیو وس نه لري دا خواران بیزایه لاهو شي. مضمون نگار د خپل مضمون په اخر کې دلته د یو مقدمه مثال ورکړی دی، کما چې د غلام سرور او د غلام قادر نومې د دوه ورونو ده. دې دواړو ورونو ته په کال 2015 کې د یو تن د قتل په جرم کې سیشن جج د 500 سزا اورولې وه. د دې سزا خلاف د دې دواړو ورونو اپیل لاهور های کورټ د کال 2010 په اکتوبر کې خارج کو. دې دواړو ورونو د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل وکړو. سپریم کورٹ په کال 2014 کې د دوی اپیل منظور کو. د لاهور های کورٹ فیصله ختمه کا او دواړه رونه بری کل. کو چې د دوی د رهایا د پاره د جیل انتظامی سره رابطه وشوه نو معلومه شو چې غلام سرور او غلام قادر دواړه رونه په خوا پانسی کړی شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د خیبر پختونخوا د وو قبایلی ضلعو سیاسي مشران غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو اساسي د تقسیمولو وړاندې دی په صوبه کې د قبایلی ضلعو شاملولو کار سرته ورسول شي. په دغې باندې نور تفصیل لري وړاندې خبریال ابراهیم شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
پیښور کې د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ د ځینې ذمهوارو چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلګرۍ او ځینې نورې محکمې په دغه هڅه کې دي چې په اسلام آباد کې د 80 ملیون روپو په لګښت په کال 2014 کې جوړ کړی شوی فاټا هاوس نومې د 300 کوټو ودانۍ واک اختیار ترلاسه کړي. د دغه چارواکو په وینا دوه کاله تیرېدو باوجود د نورو څلورو صوبو په څیر د قبایلی سیمو حکومتي چارواکو د پارلیمان غړو او سیاسي او قومي مشرانو د ارضي استوګنې لپاره جوړ کړی شوی دغه جدید ودانۍ تر اوسه نه ده فعال کړی شوی. د فاټا سیکریټریټ د چارواکو په وینا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زمکېدو نه څه موده پس مرکزی حکومت په غیر اعلانې توګه دغه ودانۍ صوبایي حکومت ته سپارلې. د کومې نه پس چې د صوبې د سیلګرۍ محکمې دغه ودانۍ هم د سیلګرۍ په مصرف کې راوستلو لپاره دوی ته د سپارلو په غرض صوبایي حکومت نه غوښتنې کړې. خو د باجوړ سره تعلق لرونکی پخوانی د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان ټینګار کوي چې باید د دغه ودانۍ واک اختیار د خیبر پختونخوا په لاس کې ورکول نه وړاندې دي د انضمام عمل کې تیزی راوړي.
نمائندگی
د شهاب الدین خان په وینا د تیر حکومت په محل په قومي اسمبلی کې قبایلی استاذ الله د دغه ودانۍ یو چکر هم ورکړی شو او دوی ته ټولې هغه استانتیاوې ښودلې شوې کوم چې په دغه ودانۍ کې د قبایلی سیمو په استازیتوب کسانو له ورکولای شوی. خو هغه وویل چې د جوړېدو نه پس تر دوه کاله پورې د دغه جدید ودانۍ هیڅ ته هم څه فایده ونه رسیده. په اسلام آباد کې جو کړی شوی فاټا هاوس ترڅنګ د پیښور پوځي چوڼې درنه په کال 1999 کې د پیرنګیانو حکومت په وخت کې جوړ کړی شوی خیبر هاوس کوم چې د پخوانی پولیټیکل ایجنټ او اوسنی ډیپټی کمشنر دفتر او د کور د پاره استعمالولی شي د آینده په حق له هم پوښتنې راپورته شوی. داسې هم ویل کېږي چې صوبایي حکومت تابع کړي چې د کور می سرخار پړه چنار کې هم د پیرنګي سرکار په وخت کې په کال 1995 کې جوړ کړی شوی گورنر کارټیج اختیار هم ترلاسه کړي. خو چونکې دغه دواړه ودانۍ لکه د نورو زیاتره پیرنګي د وخت تاریخي ودانۍ او پوزی چونه درنه جوړ کړی شوی نو کته به شي چې دغه آینده ملکیت به آی د صوبایي حکومت او کده پوز په لاس کې ورکولای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده
voadivanews.com.
امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژنګلو کړي چې د صحافي جمال کاشغجي په وژنه کې یې لاس لره او د هغوی د امریکا ویزې ختم کړل شوې دي. په دې حق له وایس اف امریکا راپور زموږ همکار ادانه شي تاسو وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چا چې جمال خاشغجي وجلې هغوی پر ضد به سخت ګام اغستل کیږي. ښاغلی ټرمپ وایي سعودي عرب د جمال خاشغجي مرګ پټولو لپاره د تاریخ د ټولو نه ناکامه بهانه کړي. بلخو د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د نهي پورز ویلي امریکا د سعودي ځینی چارواکي معلوم کړي څوک چې د جمال خاشقجي په وجنه کې لاس لري. خغلی پومپیو ویل امریکا د هغه سعودیانو ویزې منسوخ کړي پر ضد به بندیزونه لګوي او ورته به سخت سزا ورکوي. خغلی پومپیو وایي دا د ښکاروي چې امریکا داسې حرکتونه نشي برداشت کولی چې خبریال جمال خاشقجي د غلي کولو په غرض په بې دردۍ سره وجل شي. دا د جمال خاشقجي وجنه کې ککړ کسانو پر ضد د امریکا وړمبې ګام دی. خغلی پومپیو دا نه د واضح هکړي چې د سومره او د کوم سعودیانو ویزې منسوخ کړي. البته د خالی یا شنبه په ورځ د سعودي حکومت ویلی وو د جمال خاشقجي وجنه کې ککړ اتلس سعودیان یې نیولي او د استخباراتي ادارې اعلی چارواکي یې د دندې نه لري کړي دي. تیره اونۍ سعودي عربستان په اول ځل منلي چې د خبریال جمال خاشقجي وجنه یو خطا وه او دا چې سعودي عرب د دې نه نه دی خبر چې د هغه مړی چرته دی. خو ځینې میډیایي رپورټونه وایي چې د هغه مړی ځینې حصې په استنبول کې معلومې کړې شوې دي. بل اړخ ته د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په سعودي عرب کې د اقتصادي غونډې کې په داسې حال کې ګډون کړی چې د یو شمیر کمپنو او کاروبارونو مشرانو او ځینې حکومتونو د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر احتجاجن په یاد غونډه کې برخه نه اخلي. د ډیوس ان د ډیزرت نیمه غونډه د نهي پورس د سعودي عرب ریاض ښار کې پیل شوی. دغه غونډه د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان تصور ګڼل کیږي چې هدف یې سعودي عرب ته خارجي سرمایه‌کاری راوړل دي. ولی عهد محمد بن سلمان په چا باندې چې د جمال خاشقجي د وجنې تور دی د سعودي اقتصادي کانفرنس ته د نهي پورس ناوخته ورغلو او وایي دا یو ښه خبره ده ځکه چې څومره ډیر خلک وي نو دومره زیاتې پیسې به راځي. سعودي عرب د نهي پورس د 15 بلین ډالرو مختلف معاهده لاسلیک کړي او تمه سرګندېږي چې په ترکی کې د جمال خاشقجي د وجنې باوجود دغه اقتصادي غونډه به سعودي عرب ته نور انویسټمنټ یا پنګونې راوړي. دغه غونډه کې 2000 پورې تنانو ګډون کولو او کله چې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان دغه غونډې ته ورغلو نو د هغې تود هرکلی هم وکړو. د امریکا خزانه وزیر سټیون منوچن او د نړیوال اقتصادي بینک IMF مشره کریستن لاګرادي دغه غونډې نه بایکاټ کړی وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadivanews.com.
ټوئیټر @voadiva.
هیر یې نکړي.
ګران قدر مردونکو د ډیور رادیو دا درې ساعته سهرانی خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. د ډیور رادیو همکاران به یو واري بیا ستاسو په وړاندې د پاکستان په وخت ماخامې شپږ د افغانستان په وخت نیمه تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. تاسو ته خو ورځ غواړو. خاد و آباد اوسئ. د لفمان